السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساته خبرونه له همدې شیبې پیلو. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې ځای سوي، د لوبو له میدانه او د ازادي میلمه ځینې راپورونه هم خبرو. نن دوشنبه ده، د کب یهود میاشتې 29 د مارچ 20 پیل له خبرونو کېږي. د بریتانیا دفاع وزارت له افغان پناه غوښتونکو د هغې غوښتنې په خاطر بخښنې ته اړ ایستل سوی چې له دوی څخه یې په دې هیواد کې د منل کېدو لپاره کړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې دې وزارت له افغانانو غوښتي وو که غواړي بریتانیا پناه ورکړي باید لازم اسناد یې د طالبانو د حکومت لخوا تایید سي. د بریتانوي انډیپندنټ ورځپاڼې د راپور له مخې افغان پناه غوښتونکي د زیږیدلو د سند او نکاح خط لپاره د افغانستان د اوسني حکومت مهر ته اړتیا لري. بریتانوي ډیلي ټلیګراف ورځپاڼې پرون یکشنبه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د افغانانو د سندونو په برخه کې ځینې تېروتنې چې ترسره سوي دي بخښنه غواړي. د راپورونو له مخې افغانستان او پاکستان موافقه کړې چې د پېښور او جلال آباد ترمنځ د مسافر وړونکو بسونو مستقیم خدمات پیل کړي. پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ځینو سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې اړه موافقه د افغانستان د نړیوالې همغږۍ ډلې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستونزو د هواري لټه کوي په وروستۍ غونډه کې سوې ده. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو د ترانسپورت وزارتونو په اصولو کې موافقه کړې چې په لومړي سر کې دي پر دې لاره له 1500 تر 2000 پورې سیټ لرونکي بسونه په کار پیل وکړي. د موافقې له مخې پاکستان به د بسونو یو ترمینل په تورخم او افغانستان به یې په جلال آباد کې جوړوي. افغانان د مځکې له لارې کلونه کلونه پاکستان ته په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخامخ شوي او اوس چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بهرنیو هیوادونو ته الوتنې په نشت حساب دي، افغانان تر ډیره پاکستان ته په تلو کې پر مځکنیو لارو متکي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د روان کال په فروری میاشت کې د کووید 19 ناروغۍ ضد واکسین د کمپاین په لړ کې شاوخوا 2.3 میلیونه وګړي واکسین کړي. WHO پرون په یو ټویټ کې ویلي په دغو واکسین سو کې 1.2 میلیونه ښځې دي او زیاتوي چې دغه کمپاین په لړ کې چې په 19 ولایتونو کې تطبیق شوی هغو کسانو ته چې عمرونه یې له 30 کلونو پورته دي د واکسین لومړني یا تقویتي ډوزونه ورکول سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په عین حال کې په یو بل ټویټ کې ویلي افغانستان کې به تر هغو پورې د پولیو یا ګزند ضد ناروغۍ پروګرامونو ته دوام ورکړي چې پولیو یو مخ له دې هېواده ورکه سوي نه وي. تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکولو یو کمپاین تیره اونۍ افغانستان کې ترسره سو. یونیسف وایي چې په هغه کمپاین کې نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکول سو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا UNHCR په پکتیا کې له سلګونو کسانو سره د سولاري برېښنا د کیچنو د مرستې خبر ورکوي. د برسان لپاره د UNHCR څنګه پرون په یو ټویټ کې وویل چې تیره اونۍ د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې له 1200 کورنۍ سره د سولاري برېښنا کیچنو مرسته کړې ده. د نبی په نوم د سید کرم ولسوالۍ یو اوسیدونکي ویلي چې په دغو سولاري پینلونو سره به یې کورونه رڼا سي او په ژوند کې به یې بدلون د UNHCR په مرسته راځي. د UNHCR په وینا سولرونه افغانانو ته چې ډیری یې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او برېښنا نه لري پاکې انرژي برابروي. د افغانستان بانک نن دوشنبه 45 میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلاموي. د افغانستان بانک چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی پرون په یوه ټویټ کې ویلي چې سوداګریز بانکونه او د صرافۍ او پولي خدمتونو شرکتونه چې پر شرایطو برابر وي کولی سي په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د تېرې دوشنبې له ورځې راهیسې دې بانک 3 ځلې لسګونه میلیون ډالره د داوطلبۍ له لارې لیلام کړي دي. تر دې مخکې نه دي لیدل سوي چې دې بانک دې په یوه اونۍ کې 3 وارې لسګونه میلیون ډالره لیلام کړي وي. د پاکستان پولیسو د دې هیواد پخوانی صدر اعظم عمران خان او هغه ته نږدې 19 نور چارواکي رسمن په تروریزم تورن کړي. په تورن سو کسانو کې د عمران خان یو شمېر هغه پلویان هم شامل دي چې د تېرې شنبې په ورځ له پولیسو سره په نښتو کې ښکېل سوي. عمران خان له دې مخکې په غیر قانوني ډول د هغو دولتي ډالیو په پلورلو تورن سوی چې د صدر اعظم په دوره کې له بهرنیو چارواکو ترلاسه کړي وو. عمران خان دغه تورونه بې اساسه بللي او ویلي دي چې دا د اوسني صدر اعظم شهباز شریف لخوا د دې پر ضد یوه دسیسه ده. ایراني چارواکي وایي چې د دې هیواد ولسمشر ابراهیم رئیسی د عربستان له پاچا ملک سلمان رسمي بلنه ترلاسه کړې چې هغه هیواد ته سفر وکړي. د ایران د لویدیځ مرستیال محمد جمشیدی پرون یکشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې رئیسی د عربستان د پاچا بلنه منلې ده. ایران او سعودي عربستان چې له وو کلونو راهیسې اړیکې ترینګلې وې په دې وروستیو کې د چین په منځګړیتوب د خبرو په نتیجه کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې ډیپلوماتیک اړیکې به بیرته پیلوي. تمه ده چې ریاض او تهران به په 2 میاشتو کې سفارتونه